سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس مډیو شپې ز صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم پیل په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواد زی او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړې دي. ملګری ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولی شي چې دوی د تاوتریخوالي، فقر او استثمار سره مخ کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالي په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلي چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 9 کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نه شي کولای چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي. د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې پر ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې ټولو هغو افغانو کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د یو 24 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلاني په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره چې د موکل غوښتنه لیک ومنل شو. او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوره پړاو لوبې سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن پرون رسنیو ته په استرالیا کې وویل افغانستان پیاوړی لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 500 اوورونو اتل دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی. افغانستان او انګلستان له دې مخکې 2 وارې په نړیوالو 20 اوورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللي. رابشو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشری وضعیت خراب دی. هغه له ټولو ښکېلو لورو غوښتي چې د دغه وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل ویبپاڼه خپور کړی. تفصیل یې په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. خاغلی بنت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنجشنبه په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسوه. نوموړی دې پایلې ته رسېدلی چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي تر څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینت ماموریت پر دې سرخي چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکېل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د دې د مخکني راپور چې د بشري حقوقو شورا ته یې وړاندې کړې سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16مه خپله ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلی بنت افغانستان ته په دې 12 ورځنی سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي بلید د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقص شوي او همدارنګه له خبریالانو، سوداګرو، ښځو، ښوونکو او استادانو، دینی عالمانو او د اقلیت ډلو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربیره نوموړي له بامیان او پنجشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بینت په خبره اکثر مهمو کسانو سره یې چې لیدلي نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت، پر عبادت ځایونو، ښوونځیو، ترانسپورټي سیسټمونو او اقلیتونو په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شویو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک، او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کیږي. د بیان له مخې ریچارډ بینت د طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربیره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی، ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بینت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه یې د یوه ټول شموله حکومت د جوړېده او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي اړتیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بینت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقونو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغه افغانانو ته دي چې په غیواد کې د کډوالو لمیندو پلرونو زیږیدلی او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلی شپږویشت کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالاً په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1990 کال پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترس کې په میلیونونو افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر من الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو څلیرشت کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستانی تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه په خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل یې ویلي چې هغه څلیرشت کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په رپورټ کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د سترې محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلی وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره پاکستان کې دنده کړې و، زردشت شم سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوې او که بشري اړخ هم لري.
همداسې ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوې وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې ملیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستانی تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسیزو راهیسې میشتي هغوی ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دغه قضیه به محدوده وي، دوم دې یو مشخص موضوع په اړه چې دې کې کوم شخص ته محکمې ویلې دي چې دې ته تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د ستر محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولی شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغوی ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادي حقوقو نه برخوردار نه دي. دوی د ډیرو هغه خدمتونو ته لاسرسی نه لري، که هغه د یو عادي موبایل سیم کارت اخیستل وي، که هغه په بانک کې حساب پرانستل وي، او حتی نور د زده کړو مراکزو ته د کسب تنام کې د هغې کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولی وي، خو که چیرته وي نو دا ډیر غټ خبر به وي او طبعا دا به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډیر ژور اغیز وکړي.
که پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکول کیږي، د دواړو هیوادونو غ ترنګلو اړیکو ته په پام د افغانستان پر طبیعت به څه اغیز ولري؟
ګڼ شمېر افغانانو په ډیرو اروپایي یا نورو هیوادونو کې هم تابعیتونه ترلاسه کړي دي او خپل افغاني تابعیت هم حفظ کړي دي. د افغانستان په قوانینو کې د تاسو ستونز نشته دي، دوی کولی شي چې دواړه تابعیتونه خوندي وساتي. اما د پاکستان سره چې سیاسي اړیکې زمونږه خینه دي پاتې شوی او پاکستان تل د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن پاتې شوی دی، نو دغه پکا اړیکو په دغه برخه باندې ممکن اغیز کړی وي. که څه هم په دې برخه کې داسې یو څه روښانه زما د معلومات تر مخې کوم داسې روښانه پالیسی نشته دی، خو داسې ډیر کم لیدل کیږي چې یو افغان دی پاکستانی تابعیت هم اخستې وي او هلته دی په افغانستان کې هم خپل پاکستانی تابعیت په ډاګه کی او خپل افغانی تابعیت دیم حفظ کی. که څه هم معلومات داسې شته دی چې یو شمېر افغانانو په پاکستان کې تابعیت ترلاسه کړی دی، ولی دوی دغه د پاکستانی تابعیت موضوع تل پټه ساتي. همدغه شان په پاکستان کې هم دغه سي موضوع ده، که چیرته افغانان ولته تابعیت اخستې دي ولی کاغی الته د وای چې زه افغان یم او پاکستانی تابعیت مې اخستې دي، نو د دوی شناختی کارت او د دې د تابعیت په ماغه وخت کې لمنځه وړل کیږي، نو په دغه برخه کې تبن ستونزه شته دي.
په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د ورستی تصمیم په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د غوړه لوبډلو پړاو سیالي سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربه استرالیا هم له خپل گاون نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دی. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
پس بالران چې دی استرالیا کې مخکې نه پکارو، زمونږ د پس بالران چې کوم ټیم کې دي دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللي دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی تراغه تجربه چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر تر نه، خو بیا هم توقع تمه له پس بالرانو نه زمونږ ډېره ده. استرالیا چې ده کنډیشن دی پس بالرانو ده.
د افغانستان فاست بالرانو په انګلینډ کې لوبه کړې ده، هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاست دي ډېر، نو استرالیا ته ورته نه دي؟
نه نه، انگلینڈ کې چې دا په برتانیا کې الته سوینګینګ کنډیشن دا الته هوا چې دا یخې بال تاویږي تاویدل او بال تاویږي پس بالر ډېر بال تاوی را تاوی کې تاسو دې استرالیا انګل کرکټ ګلدلې پاستل کې چې دا څه مختلف دش دلته کلکه وکټ دي باونس وکټ دي بال ډېر جګ په هایټ باندې راوي.
د افغانستان لوبغاړو چې په خو په استرالیا کې په نړیوال جام کې برخه اخیستې و دا کوم بال چې به د سراپورت به شو د خنښوي لوبولې اوس څه فکر کوي چې اوس یو څه تجربه په دې برخه کې اخیستې؟
پاکه خبر وکم، زمونږ بیټمنان چې دي هغه چې دي دغه باونس یا ون یو سلو سلویک سن فور د سپیډ سره مشکل لري او باونس کې بالر چې دا هغه چې یو سلو سلویک سن فور ته پورته یې یغلو بول اختیار هم مشکل شي، کچرته وسلو سلوی کی وسلو دیر شو کی بالنګ کی هغه بادران نه چدی هغه منګه همیشه وهلی دی کی بارترم بیا زمنګ لوب لوب بیر فینانس دره ولای زمنګ با خطره استرالیا نه وی دغه زمنګ لوب ورته دا زمنګ با خطره د نیوزیلند نه وی نیوزیلند مخه پاس بالنګ اٹیک لري دا نوې بادر چې راوسته دا باندې نو میر شوخه بالر د سپیډ لري بولټ مور سره دا
لا افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وود د انګلستان هغه پاکستان کې په ورسوي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافون لوبغاړي څنګه لوبه کوي
بالکل مارکوټ شه د تیز بالر د مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي پاکستان سره په پاکستان په مړو ګډو باندې هغه 150 پورې بال وکړه آسترالیا کې هغه نه ډیره تمې دي کېده شي خپل هغه پیسې هم زیات کی او خپل بالینګ مو کی نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج دی انګلند او نیوزیلند او آسترالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند او نیوزیلند او آسترالیا یو رقم کنډیشن دی او انګلند مخکې تاسو یادونه وکړه چې انګلند کنډیشن دوی سره ورته کنډیشن دی خو دغه درې وړو ټیمونو چې موږ لپاره غټ امتحان دی
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څرنګه دی یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو ته ښکاري
ور د افغانستان خلک ډله ده او بدبختانه به وي چې موږ لوب ډله بغیر تیاری نه استرالیا ته لاړه وي یو سریز مریض دي چې اثر د شلوري د کرکټ کوم سریز مونږ په کار وچ نړیوال جام نه مخکې موږ لوب ډله کوم اروپای هوا سره یو ټی 20 سریز کړای وای یا د موږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د موږ نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا غټولې پکې دي پیچونه ډیر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لاړ بیا هم زمونږ لوبډله لکه هغه تیارو سره لکه کوم نور هیوادونو هغه سره لاړه خو امکان شته چې نړیوال جام کې ښه لوبې در سره کړي
د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنی کوچ او روزون کوي دی چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږونه یو کار ورسته استعفا ورکړه هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه جزئیات له احمد شیبر اورو
لیز تراس شپږونه ورسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه اخر لیز تراس بخپل لند وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه وویل
آی کانټ ډیلیور د ماندیټ on which I was elected
هغه ماموریت چې محافظه کار غوند د هغه د تر سره کولو لپاره ټاکلې وم نسم پلي کولای له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم
I am resigning
هغه ترس زیاته کړه چې تر هغه بده پواکې وي چې بل سر لازم غوړه کړي شي ټاکل شوی چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار غوند مشي لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیروي د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی دی چې په 2024 کال کې ترسره شي رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واکل لري کړه دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل پر اغلی ټرس د خپل ګوندي ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له امله فشارونه زیات شول د دې د نویو تګلارو له امله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې واځي 45 ورځې په واک کې و دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری وړاندې پوخ پرونه کې آغا خان بنسرت د سش کال د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سدوزی او زرڅانګې ته ورکړي. په دې خپرونه کې به دا هم واوري. دا شخ د تل لپاره خلی شو د استاد ناصح ژوند ته کتنه کوو. له استاد اکبر کارګر سره د د پر داستانونو شخیدلی یم.
دوی چې موای زما داستان نه ګونګ دي دي کې هیڅ شک نشته دی دا سي له ګونګواله کې شته دی.
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلې څلې
شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدل چې لس زره ټوکه کتاب راټول کړو.
اوس و کتابونه د کابل پوهنتون کتابتون ته تسلیم شول.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم واوري. کل شوی دی چې د اکتوبر له 9 تر 10 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسټ له لوري د 2022 کال د موسیقي غوره شوی هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغو کسانو کې چې سش کال د دې معتبرې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي، دوه تنه یې افغانان دي. یوه سندرغاړې زرڅانګه ده، بل د رباب استاد داود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د آغلې زرڅانګې څرګندونې درسره شریکې کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیل کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. سدوزی وی هندی رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې دی په هند کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
زه چې کله هند ته زم هلته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډېر هیوادونه کتلي دي خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم، خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، له 11 څخه یې د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي. بیا له هغه ځایه هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. ښاغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی.
دا آغا خان بنسرت د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 5,000,000 امریکایي ډالره ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسټ د سش کال د موسیقي د جایزې بله ګټونکې زرڅانګه ده. له دې او د دې د سندرو له مینهوالو به په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپله د خپل ژوند کیسه راته کوي.
چې ډېر خوشحاصلو، ډېر په ډېر بهترینه خوشحاصلو. کوار کې پراتې خیمې مو دي، دا خیمه کې به ژوند کوو څه وکړو. ټول عمر ښه خیمې کې ګرځاسه درې مو چې والدې موږ ته حکومت څه نه راکوي. شپږ بچي مې دي، یو په وات پت شوی دغه بچي دي، یتیمان دي، نور بچي مې د هغو بچي دي چېرته پرشنې نسته، له کومه موږ پیدا کړو.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سکل دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5,000,000 امریکایي ډالر دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو او موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، برېټانیا، تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوړ شو یو ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 متر یو 1.5 نیټه پورې د عمان په مسقط خار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هر دریو کلونو کې له موسیقي سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغړی ګدرزازی وای د زرڅانګي غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شي وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټون کې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګه مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګ د غک دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅانګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوي وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالۍ باندې ونادر شي. پاس په باړه کې وبګړې و ډیزینا شینواري لونګینه سندره چې لزګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لزګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګه وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر بل دي اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکه مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دوه ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پاس پا بڑکه هو بغړ واډ زینا شینوار لا وگینا شینوار لا وگینا.
زرڅانګ او استاد سروزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو ښوونکی استاد عبدالقیوم ناصح د دریا ویا کلو په عمر وفات شو. مرګ حق دی، خو د استاد ناصح لمړني څو اونۍ وروسته افغانان د خوال رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپلې هم په پښتو دریا و اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1923 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ یو منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ سو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی لگوی حافظ شمار دی زلف اخلی لگوی حافظ شمار دی نورانی مخزوما تیار دی نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی لگوی حافظ شمار دی زلف اخلی لگوی حافظ شمار
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريمبخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ریم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په سانی ریم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناسی ل دیار لسوه 1540 مریض کال درا پدی خو د موسیقي ففان کی ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسه وو، او پدی برخه کې ګان شمیر نارینه او شزینه شاګردان هم وروزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د دیار لسوه یو شپته لمریز کال را ورسته له کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناسی د پښتو ادب سره د بیکچ مینې په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناسی صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد وو، یو ښوونکی وو، یو رهنما وو، ډېر شاګردان یې وروزل، او په ځمن کې د ادبیاتو په اړه کې د هنر سره هم زیاته علاقه درلوده. دا د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی وو، څو واره پاکستان ته ولاړ. قیوم ناسی د ثانی رنګبخش په نامه باندې هم مشهور وو.
استاد ناسی په دیار لسوه ننوي لمریز کال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و، د څوار لسوه یو کال د سمبلې پر 28 نیټه د درو بیا کلنۍ په عمر وفات سو.
گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام، ګلخام گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام، ګلخام آتش لبی جوهر سترگی بادام، بادام زما د ګلخام.
البرت انشتاین ویل که ساینس پوه نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شغیدلی یم چې هم نقد لیکي هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه کول دی چې تر اوسه تر سلو ډیر لنډ کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړی ټولګه لننه 8 کال مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خبرې شوې دي، و مجموعه د داستاني کلیاتو په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغله کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخیدلایم او لومړی مې په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتی دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر یې په څه کې دی.
لومړۍ کیسې داسې باید ووایم چې هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم
په کوم روال موجود وو کوم روال مسلط وو دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سیمبولیزم پکې نشته، یعنی روایت دې ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دي، ټکر دی د غوي، یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري. ستاسو په باور
دې خبرې نشته پکې؟ او حتی په اوله باندې اوله مجبا باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلی وه، هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه وه چې ځینې قصې دغې د داسې دي یو ژورنالیستیک رپورتاج ته ورته دي. دا نو بیا زه یې متوجه کړم.
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړ د لومړي ځل لپاره؟
زما یو مجموعه وه چې سیند ته بهېږه، چې په هغې باندې شریفه شریف مقدمه لیکلې وه، او دا دویمه لکه درېمه مجموعه ده داسې لیکل شوې ده. یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ، او احساس مو د تغییر له کومه کوچه باید تغییر پکې وي؟
داسې چې هلته یو دا فرهنګي جامع هم عجیب و غریب وه. یو دا بله خبره دا ده چې زما یو دوست و چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زه ورته ورتللم، د ایران ډیر مشهور شاعر سیاوش کسرایی، زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی او هڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم، ټول مې ولوستل. هغه وخت دا بو فی کورما تقریبا درې څلور واري لوستل. بل خبره ده چې دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی. او چې هنر دی، داستان چې هنر دی، نو هنر باید د لوستونکو له خوا نه داغه په ځان باندې، داغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه سی یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لصافینه یا د ذهن لچلو صاف نتیریږي او یو بل څه ارزه کوي، چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دي.
کارګر صاحب، په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې داسې داستانونه مو د عادي نثر ور هي خوات هم څه خبرې لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګي دي، دوی مفهوم نشي ترې اخیستای. ګونګواله پوڅه کې دی او لوستونکو ولې داسې فکر وکړي؟
خو اول دغه کسان چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم، ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه نو خپل ځان ته لیکوال نشم ویلې او ما قانې کوي نه. خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن، د هنري په دې په حساب باندې پیژنو. دلته ډیر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن، د فکر او د هغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال ویم، مثلا دا ګویتی فاوست خلق. یونګ د ګویتی د فاوست باره کې وایي چې دا ګویته نه و چې فاوست خلق یا هافک، بلکې دا فاوست چې ګویته ته دا دغه ورکه دا منزلت ورکه. هغه څه وایي، دلته ډېر مسایل وو. مثلا د فرانسې ستر انقلاب و، دا را پیښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالنډ کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده. مثلا مهندسي ضرورت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دي چې د دننه مخکې موجود وو یا رامنځته شوي وو، خو دا ټول مسائل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې دغه شي. البته مونږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو. زمونږ داستان ډیر نوې دی. بل خبردار چې دوی چې وای زما داستان نه ګونګ دي کې هیڅ شک نشته دی. دا داسې ګونګواله پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سیمبولیزم دی.
دا سیمبول ته تاسو اشاره وکړه، مثلا ځینې کرکټون کې په دې باور دي چې چیرته یو سیمبولیکه کیسه هم لولو پرته لدې چې هغه سیمبول څوک درکی او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درکړي. نو سوال پدې کې دی، آیا د کوم کسان چې دغه تور پوری کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګونګې دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکو ده، او که ستونزه د دې چې مفهوم سم نه انتقال شوی؟
د نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه ته نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکو کې هم ده، ځکه مونږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتح دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې کې چې تر اوسه پورې یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې زمونږ په جامع کې کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال لور، یا مثلا دا
بوفیکور بیا هم سره لدی چې ځین سیمبولیکي کیسه پکشته، لیکن ریالیزم ته ډیر میلان لري.
ډیر په میلان لري، خدای ریالیزم په یو بل ژبه باندې کندا. دا ریالیزم دا سور ریالیزم دی. دا چې ځنی کسان وای ادعا کوي چې زما قفی لګون کې دی، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلی دي، زه البته دا کامل یعنی ادا نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکو ته وعده ورکول کیږي چې د غوښتنې په وخت کې لاس افغاني ورکي. دا د افغاني په سر باندې کومه جمله ده، د څه نه ده. دا شی باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوګولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې لومړی یو مجموع ورسته مو د کیسو د مسیر بدل شو او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خبرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته اوس مو هم څه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي؟
یا دا هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لکه ما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا پنامه د اروا او لخاره تر ټولو وخت څه دی. انسان ماشومان ناس دي سرک په غاړه خیرات وایي، یو راکټ راځي کورنۍ دقیقې دقیقي خلک په کوڅو کې ګرځي ټول نشي. خو دا نشي تو کې یو بل شالید هم لري، هغه دا کین مسله ده کنه. دا دغه سي یو اثر دی
نو او بخشي هم دغه د اروا او لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې ده، مال وستې دي د تاسو له نورو کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیقیش.
هم داسې ده، دا نو اوس یو ناولیت په هغه باندې ترتیب شوی دی، به تر نور تغیرات مې کرا وستي دي، ځکه هغه فریکوينس او رابطه هم قائم شوې ده د مختلفو برخو ترمنځ دا ځکه شوی. خو د څلور قسم دي، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لوتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور دې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول. یا په اخر کې دلی راځي د مغولو پایانی وی او هغه په برق پای پورې تړي او د کیدا او هغه چن مری کی او شاهی و تناس سره سرتور دا دانو نو دلیکتون کی د کمال پوری اړه لري چې څنګه دا پیدا کی
او بخشه همدل ته تاسو لوستون کې ته اشاره وکړه په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویل دا شی به کوله بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و نو څه فکر کوي چې تاسو ځینې داستانونه حاشیه ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پرېږدي چې خپلې پیدا کړي
زه خو ضرورت نه وینم دې برخه کې مونږ به سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه داغونه توانې نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې موږ د خپل ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کو نو دا چې کوم دغه سي د ګورکی داستانو په سطح کې پاتې شي
له شغلي کارګر څخه په مننې لې خبرتیا ورسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه حلو څلو خبرو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا ازادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي د یو شمېر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکې کتابونه راټول شوې دي د کتابونه چې علمي ساينسي طبي ادبي اسلامي او نورو برخو کې دي یو شمېر پانتونونو ته سپارل شوې دي دا موسوس مشهمکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخسته چې تاسو پام ورته راړوم
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرتل ماسلانو او زده کوونکو په لکش مرزوانان لیوالتیا ورسره لري په ورسېو کې یو شمیر ځوانانو د چاره ته پام شوه او د عامه مطالعه په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې ل کمپاین ورسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي تازه د کابل په هنتون د اقتصاد په هنزي یو محصل امید کریمی وسو ټوکا بیلابل کتابونه راټول کړي او د کابل په هنتون کتابتون د اسپارلې دي نو موړی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا کار لدې عمل وکړ چې ډیره محصلان د مخزونو په برخه کې لستوندو سره مخ وي
تقریبا 900 جلد کتابونه راټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو کتابونه بررسی شول ورسره تر چکه وسو کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول پلان هم امداد چې ورسره لدی به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه په لار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي کتابونه او چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه زما لپاره دا نستړ کیدونکي کار ده او نور به هم ورته کار کوو
د غرات سمو دوړاندې هلمن ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونی کمپاین پیل کړو نو موړې وای د یاد کمپاین پر مهال 2000 ټوک کتابونه ټول کړل خو د زید نشوالي لامل ونه توانېدل چې عامه کتابتون درې جوړ کړي
ماته فکر پیدا شو چې زبې د پهلمن کې یو عامه کتابتون هم څه کومه وغوې وړیا وي او غني کتابتون مې تر ټول د ټولین ټول چې دغه څخه استفاده وکړي نه او کچیرم شزنه برخه وي یا مسلان وي یا شاګردان نو دغه لپاره په منځ خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابونو ټارګټ کو شو چې موږ به یو لک کتابونو ټول کو او د کتابتون جوړ کو نو موږ ته شپږ میاشتې په جریان کې وته باندې ټول چې لږ زره ټوک کتاب را ټول کو نو لږ زره ټوک کتابونو را ټول کو چې د مختلفو بخښونو د ملته بو کو انجنیري او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونو بخښ کیو ولی متاسف نه موږ خپل ټارګټ ته ورسېدل یو مشکل ستونزه دا و چې موږ د ځای په نشټوال سره مخامخ شولو د دولت مغورسم مشتنه وکړه ونه توانېدل چې دولت متظاهره کې موږ د کتابتون په شکل جوړ کړو لوس لپاره په موقټ ډول باندې د لاس کتابونه د کوزیا خصوصي پونټون ته سپارل دي تر څو موږ غني ځای پیدا کوو بیا غزه ته انتقال کوو خپل ټارګټ ته ودب ته ورسېږو
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی نو موري هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي خاغله نومیال وایي لدې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري
ډېر کتابونه میرا ټول کړل د علمند ځوانانو څخه هغه ځوانانو څخه چې پونتون اخلاص کړي او په کورو کې کتابونه درلود د ازادي مطالعې لپاره دغه کورونو ته ورلند، هغو کوټو ته ورلند، میمن خانو ته ورلند، هغو څخه کتابونه راټول کړل. ډېر شمېر کتابونه مې راټول کړل. کابل ته پسې ولاړم. کابل کې ډېری لیکوالانو، ډېری د کتاب د برخې مینوالو او د ډېری د پنتون استادانو څخه مې کتابونه راټول کړل. تلیل منده مې راورسوله. اوس بیرته ماته په خپل کور کې پراته دي. ټول خوندي دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره ستا استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولی شي چې که چیرې د کتاب په کار وي ماته میسیج کوي یا ماته زنګ وهي، زه کتابونه ورته رسوم، ورته ورکوم. چې کله دوی خلاص کړل، دوی کتاب مطالعه کوي، خپل ګټه ځینې واخیستله، بیا بیرته ماته سپاري. نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه ده او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کیږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه یې کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل، اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل،
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي، ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته یې ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو، نو دا د کتاب انتخاب په یوه اړتیا واوړي. لکه موږ چې هره ورځ یو څه ته اړتیا لرو، نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا وختلي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په هغه کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغو په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 300 نوي ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کیږي چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتی شو او موږ خلک وپیژني.
د کتاب ټولونې دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي، خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګین شتون، د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوي دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی، له دوی څخه واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیرو خلکو ته نوی معلوم، خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شاید بیخي ورپام نه وي. دا کتاب په څلورو برخو وېشل شوی دی چې لومړۍ برخه یې سمونه ده، د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی. په دویم فصل یا څپرکی کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی. درېیمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتۍ څخه پیل کیږي، د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی، د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی، د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې، او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو، یو متن څنګه ولیکو، د متن ایډیټر یا سمونګر کومې ځانګړتیاوې باید ولري، د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبر ورته کړې ده چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپېږي هغه محتوایي غلطي خو بیخي پرېږده. هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېرې تېروتنې لیده. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي، بس تاسو بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولري یا بېځایه کلمې پکې استعمال شوي، جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي، هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېر ستونزې پېښې کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن
کوماتن چې موږ ایډیټ کوو، کوماتن چې موږ سمو، لارې چارې موږ تراخی. او ادب پوهنځی د یو محصل په توګه له ټولو درنو استادانو، هم د ژورنالیزم پوهنځیو، هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. دا کتاب ځینې برخې په سیمه کې ورته کار کوي، د کورنۍ دندې په توګه باندې باندې ولولي. عملاً دوی ته ځینې برخې په متن کې کار کوي، پروجکتور باندې په سیم کې ورته وښیي. او دا کتاب خامخا ورباندې ولولي. زه باور لرم چې دوی به په دوو څلورو کلو پوهنتون کې د متن په اړه باندې دومره څه زده نه کړو که دا کتاب شي دوی ته ورښودلی شي، یا مثلا کتاب شي دوی ولولي خپل اخذ ځنې وکړو.
لاقب عمر څخه په مننې چې د سمونې لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12 شپږنیوي او اف ام 0.15.
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شیر لرو چې په خپل ژغی آزادی رادیوی ادبی مجله ته ثبت کړی را لېښل دی.
د محبت لزورا نه خبر، د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر. پمای څاو څکانی وکړلې، پمای څاو څکانی وکړلې، ته د خپل انزورا نه خبر. لار می پسر بلا پیسې واخستې، سمانی از بین اورورا نه خبر. اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، د چا د زړه لورا نه خبر. ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ته له حاله ګورا نه خبر. د محبت له زورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر.
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونه په روسیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 30 کلونو په عمر د وږي په وشتمه ومړ. لکه مو خوشی سره چې ژوند غاړه غړې کړي، د ازادي راډیو مجلې دا اونۍ خبرونه له همدې سندرې سره ران غاړم. تر بلې وې مو ته احمد شیبر په خدای سپارم. شدی
آسیا یک پایک دی، آبو گیل است، ملت افغان دران پایک دل است، ملت افغان دران شکلی هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای شکلی هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای پشتون روزلی آه شلی پخ فل واکی پشت